ستړي مشهي شپږ بجې شوې د دې سات خبرونه د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې د بې اسناد افغان کډوالو د وستو پر مهال د هغو ماشومانو او کورنیو خوندیتوب ته پام وکړي چې له امنیتي پلوه تر ګواښ لاندې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د مهاجرت نړیوال سازمان او یونیسف په یوه ګډه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ یې خپره کړې لیکلي، دوی د اغېزمنو ماشومانو او هغو کورنیو لپاره چې د خوندیتوب په لټه کې ژوره اندېښنه لري او تر خوا یې له پاکستانه د دوی د وستو د احتمالي پایلو په اړه هم اندېښمن دي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د کډوالو هر ډول ستنېدنه باید داوطلبانه وي او په خوندي منظم او داسې ډول وشي چې د هغوی حقونو ته پکې بشپړ درناوی وي. د یونیسیار، آی او ایم او یونیسف په اعلامیه کې د سپتمبر له 15مې راهیسې له پاکستانه د وتلیو افغانانو شمیر 1,60,000 تنه ښودل شوی او زیاتوي، په دوی کې 80% کورنۍ د پولیسو لخوا د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه راوتلي دي. هخوا له پاکستانه د افغانانو د وستو لړۍ روانه ده او په دې ترڅ کې پرون هم زرګونه کسان د سپین بولدک او تورخم له لارې افغانستان ته رسیدلي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي په پاکستان کې نږدې 200 افغان خبریالانو ته له دې هېواده د شړلو ګواښ شوی دی. د دې ټولنې په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خبره کړې لیکلي، دا خبریالان د پاکستاني پولیسو لخوا د ځورونې، وهلو، خپل سری نیولو او د کورونو د مالکانو لخوا له کوره د وستو سره مخ دي. د بی پولی خبریالانو د ټولنې په اعلامیه کې په زوره د هغو افغان خبریالانو بیرته ستنول چې پاکستان ته د امنیتي ګواښونو له امله تللي، د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بلل شوې او زیاتوي دا عمل په بشپړه توګه د منلو وړ نه دی. په اعلامیه کې زیاته شوې افغانستان ته د دغو خبریالانو نو بیرته لیږل به د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د افغان خبریالانو له نیولو ډډه وکړي او تر خواهی په پاکستان کې دي د هغوی د ساتنې او امنیت ضمانت وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا وایي له هغه بسپنې څخه چې د هرات د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یې غوښتي وایي یوازې په سلو کې شپږ ویشې ترلاسه کړې ده. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي دي چې د ژمي په درشل کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره څه باندې 93 میلیون ډالره بسپنه غوښتي وه. په دې راپور کې راغلي دي چې د مرستندویه مؤسسې په سیمه کې لاړو خلکو سره د خیمو، نغدو پیسو، خوړو، روغتیایي خدماتو او نورو برخو کې مرستې کوي. د هرات د زلزلې د زیانونو په اړه د اوچا په دویم راپور کې ویل شوي چې د زلزلې اتت څلوېښتو زرو ډېر کورونو ته زیان اړولی چې د دې ډلې 10,000 کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د کونړ جلال آباد په لویه لاره د نورګل ولسوالۍ اړوند سیمه کې پرون د یوې ټرافیکي پیښې په پایله کې 3 تنه مړه شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. په کونړ کې د طالبانو د امنیه قمندانې وایان فریدالله دهقان پرون ازادي راډیو ته وویل ټپیانې روغتون ته رسولي او ډاکټرانو روغتیایي حالت له خطره وتلی ښودلی. په سیمه کې خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې یو سراچه موټر د طالبانو رینجر سره ټکر کړی او په پایله کې دا مرګ ژوبله اوښتې ده، خو طالب چارواکي پرته له دې چې دا خبره تایید کړي د پیښې لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي بولي. ملګرو ملتونو د غزې په تړانګ او لویدیځه غاړه کې له 2.5 میلیون فلسطینیانو سره د مرستې لپاره د 1.2 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې د غزې ټول اوسیدونکي او د اردن سیند د لویدیځې غاړې 1500 اوسیدونکي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ادارې ویلي دي چې د اسرائیلو د حملو د غزې د کلابندۍ په لومړیو ورځو کې د 1.3 میلیون فلسطینیانو لپاره د 300 میلیونه ډالر بسپنې غوښتنه کړې وه، خو اوس وضعیت بدل شوی او مرستو ته په اړتیاو کې زیاتوالی راغلی. اوسمهال په غزه کې وضعیت خورا ترنګل او کړکېچن دی او دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلو حملې لا هم روانې دي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په هوایي حملو کې تر دې دمه له 9000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. او زرګونه کسان پرون د لبنان په لارو کوڅو کې راټول شول څو د حزب الله ډلې د مشر حسن نصرالله ټلویزیونی وینا واوري. پر اسرائیل د حماس د افراطي ډلې له برید او تر باندې 1400 کسان ور وژل کې دوه صدا لومړی ځل دی چې نصرالله وینا کوي. د حزب الله مشر چې دا څوګنې دقیق ځای معلوم نه دی او لږې وینا کوي. پر اسرائیلو د اکتوبر په 9 د حماس د برید ستاینه وکړه، خو هغه دا یادونه هم وکړه چې دا حمله د فلسطینیانو لخوا تنظیم او عملي شوې وه. د ازادۍ راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا د راپور له مخې حسن نصرالله ویلي دی چې ایران هم پر اسرائیلو په برید کې لاس نه درلود. د حزب الله مشر په یو ډول سره وښودله چې اوس مال له اسرائیلو سره کوم لوی پوځي تقابل نه غواړي، خو هغه ټینګار وکړ چې د دوی حملې به په محدوده کچه دوام وکړي. سهار مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واورئ. له پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج ته د غبرګونونو دوام. د افغانستان د بشري حقوقو نجونو او خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د افغان کډوالو حقونو ته درناوی وکړي. هغوله پاکستان له هم د افغان کډوالو جبري اخراج روان دي او تر خو یو شمیر هغه کسان هم راوستل شوي چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. د هغوی شکایتونه به په یو راپور کې واوري. په کندوز کې د دالو د پروسس دوه فابریکې فعال شوې چې پکې لسګونه کسانو ته کار روزګار پیدا شوی. او په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په کاروان د وسلوالو برید کې 14 کسان وژل شوي دي. آزادی رادیو آنلاین هم اوریدلی شي. آزادی رادیو ټکی کام زموږ درس دی. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي له ټولو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو حقونه ته درناوی وکړي. په عین حال کې د طالبانو مشر مولا حبت الله اخونزاده ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو روان وضعیت د زغملو نه دی. د افغان کډوالو د جبري ویستو په اړه د پاکستان د حکومت اقدام لپاره خو غبرګونونو سره مخ دی، خو د اسلام آباد پر پریکړه تر اوسه کوم اغېز نه دی کړی.
د افغان جنو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري له ټولو هیوادونو له هغې ډلې د افغانستان له ګاونډیانو غوښتي دي چې د کډوالو د حقونو د ساتنې په برخه کې پر خپلو ژمنو او مکلفیتونو عمل وکړي. میرمن اميري پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د سیاسي پناه غوښتونکو حقونو ته باید درناوی وشي، او دا خبره دې یقیني شي چې کډوال له جبري ایستلو څخه خوندي وي. پاین هلکه د طالبانو د حکومت چارواکو د پاکستان پر دې پریکړه سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې دا اقدام به دوه اړخیز اړیکې زیانمن کړي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو غږیز پیغام کې چې پرون د ده په نوم پر ټولنیزو شبکو خپور شو ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسنی وضعیت د زغملو نه دی.
مهاجر باندې دا تکلیف دی، مهاجر نیول شوی دی، مهاجر بندیان دی، دا د زغم نه دی، د برداشت نه دی.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد بیا په جبري ډول د افغان کډوالو استل ظلم بللای دی. هغه په یو وینا کې چې پر ټولنیزو شبکو خبره شوې پاکستان ته خبرداري ورکړی چې د دې کار عواقب وسنجوي. هغه ویلي دي چې پاکستان دې همره وکړي چې د ریبلو توانې ولري. نړیوالې خیریه ټولنې وایي له پاکستان هر ورځ له 100,000 ډیر پناه غوښتونکي افغانان چې قانوني اسناد نه لري ایستل کیږي. اوسمهال د پاکستان په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي روانې دي څو غیر قانوني افغان کډوال ونیسي او بیا یې له دې هېواده وباسي. که څه هم ملګرو ملتونو د بشري حقونو ډلو او لویدیځو هیوادونو غوښتنه کړې چې افغانان دې په جبري ډول نه ایستل کیږي، خو د پاکستان حکومت دې غوښتنو ته تر اوسه پاملرنه نه ده کړې. په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. اټکل کیږي چې له دې ډلې شاوخوا 1 میلیون کسان په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. خو د اسلام آباد د شمیرونو له مخې د بې اسناد افغانانو شمیر له 1.5 میلیون څخه لوړ دی. پاکستانی چارواکي وایي هر ورځ له 100,000 ډیر افغان کډوال باسي، او په عین حال کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د هغوی د کورونو نړول هم پیل شوی دی. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پلان د رواني اکتوبر میاشتې په پیل کې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي اعلان کړ. هغه وویل چې یو شمیر افغانان په پاکستان کې په انتحاري حملو کې ښکیل دي. بوکټي د نومبر تر لومړۍ نیټې افغانانو ته مهلت وټاکه چې په خپله خوښه افغانستان ته ستنه شي. د راپورونو له مخې په تیرو 4 ورځو کې شاوخوا 1,15,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. داسې مهال چې په پاکستان کې سرپرست حکومت واکمن دی، د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د پاکستان د اساسي قانون له مخې سرپرست حکومت د دې ډول پریکړو صلاحیت نه لري، او دنده یې یوازې دا ده چې د عمومي انتخاباتو نیټه وټاکي.
غره په پاکستان کې اوشمیر افغان کډوال دا کوي چې له قانوني اسنادو لرلو سره سره د دې هیواد د پولیسو لخوا شړل شوی او یا هم د وستولو ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سرپرست حکومت په وار وار اعلان کړی چې دوی به یوازې هغه افغان کډوالو بس چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د روان کال د نوومبر په لومړۍ نیټه له دې هیواد نه ناقانونه کډوالو د وستولو لپاره د پاکستان حکومت د یوې میاشتې ضرب الاجل له پای ته رسېدو سره په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او وستولو لړۍ لا چټکه شوې ده.
په داسې حال کې چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی، په یاد هیواد کې یو شمیر کډوال ادعا کوي چې د پاکستان پولیس د دغه هیواد حکومت د ژمنې خلاف هغه افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري له یاد هیواده شړي. زرغونه احمدی یو افغان مدافع وکیل په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته تللې وایي چې په دې هیواد کې یې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل، خو بیا هم د پنجشنبې په سهار د پاکستان پولیس د هغې کور ته ننوتلي او د نوموړي میړه او ماشومان یې نیولي دي. هغې آزادي راډیو ته وویل
دیروز تقریبا ساعت 10 صبح پولیس پاکستان به دغه خانه هجوم آوردن و با یک رویه بسیار
پرون شاوخوا 10 بجې سهار د پاکستان پولیس زما کور ته راننوتل او په ډیر یو ځورونکي چلند یې زما د کورنۍ ټول غړي وپوښتل. له دې سره سره چې موږ پاسپورټ، ویزا، د یونیسیا ټوکن او د امریکا د سفارت د پولیس پاڼه هم درلوده او په قانوني ډول پاکستان ته راغلي وو، خو له بده مرغه زما میړه او اولادونه یې ونیول چې اوس هم په یوه بې برخلیکه حالت کې کم تلیک دولي
د زرغونی احمدی په وینا د دوی یو شمیر ګاونډیان چې په پاکستان کې په قانوني توګه اوسېدل هم نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون یو پخوانی کارکوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی هم په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو بیا هم د پنجشنبې په ورځ د پولیسو لخوا له خپلې کورنۍ سره یو ځای ونیول شو او له پاکستانه وویستل شو.
گرفتیم را پولیس بر ما صرف مقدر مهم نیست بر ما کسایی که اسناد داره
پولیس هم گونی ولو ویلی اړین نه ده چې څوک اسناد لري او کنه بسنه کوي چې افغان وسې ټول ډیپورت کبو 15 لکه کالداري مدرلودي پاسپورت ویزا ټول مدرلودل هر وخت نخپله ویزا تم دی دوله په ډېر دربدری او بیزته ډیپورت کړو او زمو پیسې واخسته اوس له سهار تر اوسه په کرای کور پسې ګرځم نه پیدا کیږي پیسې هم نه لرم نه پیګم چرته خیمه و هم او شمه تیر کړم
د پاکستان سرپرست حکومت په وار وار اعلان کړی چې دوی به یوازې هغه په میلیونونه غیر قانوني افغان کډوال له خپل هیواده باسي چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دغه حکومت د روان کال د اکتوبر په 3مه اعلان وکړ چې د روان کال د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې باید 1.1 میلیونو څخه ډېر غیر قانوني افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شي، کنه نو دوی به یې په زور وباسي. تاکلی موده چې د دیونۍ د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېده، په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر په چټکۍ پیل شو. پاکستانی چارواکي وایي د دغه ضرب الاجل له اعلان راهیسې په تېره یوه میاشت کې تر 115,000 ډېر افغان کډوال له پاکستانه وتلي او زرګونه نور هم لا د تورخم او سپین بولدک په لارو کې خپل هیواد ته د ستنېدو انتظار باسي. که څه هم ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستانه غوښتي چې پر خپله پرېکړه له سره غور وکړي، خو پاکستانی چارواکو ویلي دي چې په دې اړه به هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي افغانستان د نړۍ یو له هغو اتو هیوادونو دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. ډبلیو ایف پی او ایف آی او په یو ګډ راپور کې چې 2023 کال د نومبر څخه د 2024 کال د اپریل تر میاشتې پورې د خوړو د شدید نه خوندیتوب په نوم خپور شوی، په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتوالي خبرداری ورکړی. په افغانستان کې یو شمېر اړوند کسان هم وایي چې په بد وضعیت کې دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو اتو هیوادونو څخه دی چې د خوړو له خوندیتوبه برخمن نه دی. ډبلیو ایف پی او ایف ای او د جمعې په ورځ په یو نوي ګډ راپور کې چې د 2023 له نومبر څخه د 2024 تر اپریل پورې د خوړو د شدید نه خوندیتوب لومړنۍ خبرداری په نوم خپور شوی ویلي، افغانستان د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، ایتوپیا، هایټي، پاکستان، سومالیا، سوریا او یمن هغه ته هیوادونه دي چې د خوړو د شدید نخوندیتوب له امله د ډېرې لوړې اندېښنې لرونکو هیوادونو په توګه پیژندل شوي. په دغه راپور کې په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب د زیاتېدو خبرداری ورکړل شوی دی. د دې راپور په دوام کې په اندېښنې سره اټکل شوی هغه خلک چې په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب له شدید ناورین سره مخ دي، تمه کیږي چې په راتلونکو میاشتو کې د دوی د ژوند ګواښونکي شرایط نور هم خراب شي. جګړې، طبیعي پیښې او د اقلیم بدلون، اقتصادي رکود او نښتې په دغو هیوادونو کې د خوړو د نخوندیتوب له مهمو لاملونو څخه ګڼل کیږي. بشري مرستو ته د لاسرسي محدودیتونه، د شدیدې خوارځواکۍ کچې، د ملي مبارزې ظرفیت نشتوالی او ناروغۍ د هغو لاملونو په توګه پیژندل شوي چې د خوړو د نخوندیتوب کړکېچ لا پسې زیاتوي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا FAO په ګډ راپور کې د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د بشري مرستو کمول او درول د اندېښنې وړ بلل شوی او ویل شوی چې احتمالاً دا مسله به د خوړو د شدید نخوندیتوب د زیاتوالي لامل شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر اړمند کسان هم وي چې په بد وضعیت کې دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د کابل خاري اوسیدونکی عبدالرحیم چې وزګار دی او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي، ازادي راډیو ته وویل چان ځینې شپې په لوږه سبا کوي.
قرضدار یم، اقتصاد مې ډېر ضعیف دی. داسې وختونه هم راغلي چې په شپو شپو وږي پاتې شوي یو. کله کله ګاونډیان موږ ته د خوړلو څه رالیږي. باید له خلکو سره مرسته وشي. زما په شان په زرهاو خلک مرستې ته اړتیا لري. هیڅ کوم کار نشته چې وی کړو. له بلې خوا ژمی راغی، نه د سون توکي شته او نه هم د خوړلو.
همدارنګه د کابل اوسیدونکی محمد رضا چې دا هم له ورته اقتصادي ستونزو سره مخ دی وایي،
د غرمې لپاره یوازې وچه ډوډۍ شته، نور څه نشته. که په کور کې څوی پخوي، یوازې وریجې د کچالو او غوښې پرته. که کار پیدا شي، د ورځې سل یا یو نیم سل افغانۍ ګټم. که نه، نو داسې وختونه هم کېږي چې په خالي لاس پرته له کومې روپۍ عاید کور ته راځم.
د WFP او FAO په راپور کې دا هم راغلی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې 15.3 میلیونه وګړي د خوړو له شدید نخوندیتوب او له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې د لوږې له بیړني حالت سره مخ دي، د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د لوی کمښت له امله دې ته اړ شوی چې 10 میلیون خلکو سره خپلې خوراکي مرستې ودروي. په دغه راپور کې د لوږې او مړینې د مخنیوي لپاره د انسانانو د ژوند ژغورلو هدفي بشري اقدامات اړین او ډېر مهم بلل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د خوارځواکۍ له 4 میلیونو څخه د زیاتو شدیدو پیښو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو پر فعالیتونو بندیز په هغو ماشومانو او میرمنو سخت اغېز لري چې په روان کال کې مرستې او روغتیا پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو یادونه هم شوې او ویل شوي چې دغو زلزلو د کورنیو توان کم کړی او خوراکي توکو ته یې د دوی په لاسرسي او د ژوند په لارو چارو منفي اغېز کړی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې یا اوچا ویلي وو چې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم کړکېچن نه دی لکه څومره چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل شوی.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر کاروان د وسلوالو برید کې 4 کسان وژل شوي دي. تفصیلي راپور کې واورئ.
په پاکستان کې د تاوتریخوالي د پیښو په دوام د دې هیواد پوځ بیګانه وخت خبر ورکړ چې د بلوچستان ایالت په ګوادر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر کاروان په برید کې 4 سرتیري وژل شوي دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې په یو بیان کې وویل چې د امنیتي ځواکونو 2 موټر چې پوځي پرسنل پکې سپاره وو په دې برید کې په نښه شوي دي. په بیان کې کومه ځانګړې ډله په دې برید نه ده تورنه شوې، خو دومره یادونه شوې ده چې دا یو تروریستي حمله وه. فرانس پرس خبری آژانس د چارواکو لخوا د خبرو شویو تصویرونو په حواله په خپل راپور کې لیکي چې له 14 وروسته د پیښې د قربانیانو سوځېدلي مړي پر سړک پراته وو. د راپور له مخې 14 د پاسانی په نوم د ګوادر ولسوالۍ یو ښارګوټي ته نږدې شوې ده. دا سیمه چې د کب نیونکو د سیمې په نوم یادیږي د ایران له سرحد څخه د کراچۍ پر لور د لویې لارې پر سر پرته ده. د پاکستان پوځ ویلي دي چې په دې سیمه کې د دې برید د عاملانو د موندلو لپاره تصفیوي عملیات پیل شوي دي. په بلوچستان ایالت کې له نږدې 10 کلونو راهیسې د بلوچ بلتون پالو چریکي جګړې روانې دي. دا جګړه د بلوچستان د ګاز او قانونو د پراخو زیرمو د کنټرول پر سر پیل شوې ده. بلوچستان له کلونو راهیسې شکایت کوي چې دوی ته د ایالت له دې پراخو طبیعي شتمنیو څخه عادلانه برخه نه ورکول کیږي. پرون له دې مخکې په خیبر پښتونخوا ایالت کې هم د پولیسو یو مینی بس په یوه 14 کې په نښه شو چې 15 ملکي وګړي ووژل او 21 تنه نورې ټپیان کړل. دا 14 په ډیره اسماعیل خان کې په هغه سیمه کې وشوه چې په وروستیو 2 میاشتو کې د افراطي وسلوالو فعالیتونه پکې زیات شوې دي. پرون یو بل چاودنه په کلاچی سیمه کې هم د پاوز یو موټر ته نږدې وشو چې د پولیسو په وینا یو پوځي پکې ووژل شو. په روان میلادي کال کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې چې ولسي خلکو او پوځیانو ته مرګ ژوبله پکې اوښتې ده. د پاکستان پوځ او حکومت ویلي دي چې د وسلوالو پر ضد د دوی پوځي عملیات روان دي.
را پورونه مرکه او اوریدونکي
اوسم د زنیو نړیوالو مطبوعاتو لاندیز.
د بریتانیا مارډینګ سټار ورځپاڼې په پاکستان کې د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د ځورونو او نیونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي چې مهم او لویو نړیوالو مرستندویو مؤسسو پرون خبرداری ورکړ چې په پاکستان کې چې امنیتي ځواکونه د دوی په ادعا بې اسناد او ناثبت شوي بهرني اتباع نیسي او له خپل هیواد باسي، د افغان کډوالو په منځ کې د مایوسۍ او تشویش احساس خورا زیات کړی دی. په ټول پاکستان کې د بیا اسناده کډوالو د نیولو او ایستلو کمپاین افغانان اخیزمنوي، ځکه چې دوی په پاکستان کې د میشتو بهرنیو اتباعو اکثریت جوړوي. که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې هر بهرنی چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري نیسي او له خپلې خاورې باسي. د مارننګ سټار ورځپاڼې پر اساس دروسترو مرستندویو مؤسسو د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوالې کمیټې وویل ګڼ شمېر کسان چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو له لوري د نیول کېدو له ډاره افغانستان ته رسېدلي په بد حالت کې دي. درې وړو نړیوالو مؤسسو په یوه ګډ بیان کې لیکلي دوی افغانستان ته په خورا ناوړه شرایطو کې رسېدلي دي. اکثرو یې په لاره څو ورځې له سختیو ډک سفر کړی، له خطرونو او ستونزو سره مخامخ شوي او اکثره مجبوره شوي چې د لارې د کرایې لپاره د خپل ژوند وسایل ورکړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د ټاکل شوی مهلت له پای ته رسیدو وروسته د ورځې له 9000 تر 10000 افغان کډوال خپل هیواد ته راګرځي. تر دې پخوا د ورځې شاوخوا 3000 افغانان خپل هیواد ته ستنېدل. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس سلما بن عیساوی خپل هیواد ته بیرته تللي کډوال له تیاره راتلونکي سره مخامخ دي. په تیره بیا هغوی چې څو لسیزې په پاکستان کې تیرې کړي او په افغانستان کې هم کوم ځای نه لري چې هلته واوسي، طالب چارواکو په سرحدي سیمو کې د هغوی لپاره موقتي کمپونه جوړ کړي دي. د امریکا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په پاکستان کې د افغانانو د نیونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې ورځپاڼې پر اساس وروسته له دې چې د نومبر په لومړۍ له پاکستان څخه د بې اسناده افغان کډوالو د وتلو لپاره مهلت پای ته ورسید، پاکستاني پولیسو په ښارونو کې د افغان کډوالو د موندلو لپاره هلې ځلې لا تیزې کړې. که څه هم پاکستاني پولیسو تر ټاکلې مهلت مخکې هم بے اسناد افغان کډوال نیول او حتی داسې راپورونه هم شته چې هغوی اسناد لرونکي کډوال نیولي او په زور یې له خپلې خاورې ایستلي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د پاکستان له لوري د کډوالو د نیولو په تړاو دا هم کښلي چې د پاکستان د اقدام اندېښنه پیدا کړې چې هغه افغانان به هم افغانستان ته واستول شي چې منتظر دي چې امریکا ته به ولېږدول شي. جرمني هم له پاکستان څخه د لکونو افغان کډوالو په ایستل کېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویلي دا هیواد د هغو افغان کډوالو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي چې ټاکل شوی دی جرمني ته ولېږدول شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.
په کندوز کې د لارو د پروسس دوه فابریکې جوړې شوې دي چې په کې لسګونه تنه بیروزګار خلکو ته کار روزګار پیدا شوی دی. د دولتي فابریکو مالکان د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې له کورني تولیداتو د ملاتړ په هدف په تولیدي شرکتونو کې د مالک جهم راټیټ کړي.
په کندوز کې د یو شمیر ملي پانګوالو لخوا د دالو د پروسس دوه فابریکې جوړې شوې دي. په یاد ولایت کې د دالو د پروسس د دوه فابریکو څښتنان وایي چې له خپل کار او فعالیت څخه راضي دي، خو د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې کورني تولیداتو څخه د ملاتړ په هدف د هیواد په ګمرکونو کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي او دغه راز د مالیې کچه دې راټیټه کړي. په کندز کې د دالو د تولید د یوې فابریکې مرستیال شرف الدین آزادۍ راډیو ته وویل چې په 24 ساعتونو کې 80 ټنه دال تولیدوي.
مالات سابق موږ مال اړول، مالات موږ نه کم اغسل، ولی اوس موږ محصولات چې کله زیات شوي دي په ګمروزکاتو کې موږ مال نه پټه وړالي، په دې چې په وخت نه رسیږي. قیمتونه بالا شو، بل دغه خیریه موسسې چې راغلي دي ون خریداري بیرون نه کوي. دغه خیریه موسسې چې کوم مالونه خارج واردوي، کم مزد باندې موږ ورته پروسس هم کوو، تولیدات هم ورته کوو، هغه سرمایه چې بیرون ته فرار کوي او په خپل وطن کې راته وشي.
په یاد ولایت کې د دالو د پروسس د یوې بلې فابریکې استازی ابراهیم پر دولتي او غیر دولتي دفترونو غږ کوي چې د بهرنیو تولیداتو پر ځای د کورني تولیداتو وپیري.
بس دولت راشي له موږ نه خیرداري وکړي، ولې چې د موږ کار د الحمدلله ډېر ښه روان دی او ډېر ښه چلیږي. د مو د دولت ده او یو خبره دا ده چې دولت له موږ نه ډېره مالیه اخلي، چې موټر بیرون نه راځي بدوی مالیه له موږ نه بیخي ډېره اخلي.
په نوموړي ولایت کې د دغو تولیدي شرکتونو په جوړېدو سره لسګونو تن وزګارو خلکو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. دیرش کلن میرویس چې له بیکاری سخت ځورېده، اوس خوښ دی چې د دالو د پروسس په یوې فابریکې کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
ځوانانو ته څه ډېر کار پیدا شوی ده، فعلا دغه شرکتونه جوړ شوي دي، د میو شرکت جوړ شوی ده او نور د وریځو میل جوړ شوی ده، دې کې ځوانان کار کوي. شکر ښه ده کندز ولایت کې غلاجات زیات دي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وای دوی د خصوصي سکتور له پانګونې ملاتړ کوي، ځکه د دغو تولیدي فابریکو په پرانستلو سره د کروندګرو حاصلات په ښه بیه پلورل کیږي.
نو دا د زراعت په بخش کې ډېر غټ رول لري. خلک به انشاءالله فصل دینه په دې بخش کې سرمایه ګذاري کوي، تجارت به مې اخلي، راوړي به دلته پروس کیږي او هغه به خارج ته نورو هیوادونو ته انتقالیږي. د موږ لویسه تعهد دا چې خپله د زراعت په بخش مالونه لرو، مې د نور شیان دي هغه به د دوی پروسس لپاره دلته راوړو او هغه به پروس کوي. د موږ به دوی سره دا همکاري.
په یاد ولایت کې د دالو د پروسس څښتنان وایي چې دوی د خپل د اړتیا وړ حبوبات پر کندز سربیره د تخار، بدخشان او بغلان ولایتونو له کروندګرو پیري او تولید شوي دال د افغانستان پر بازارونو سربیره ګاونډیو هیوادونو پاکستان، ایران، ازبکستان او هند ته صادروي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د بدخشان ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته د پیغام پیوزم. ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده د بدخشان ولایت څخه توجه وکړي. د بدخشان ولایت کې ډېره بیاندې د ورور حق او حقدار ته نه رسي، باید وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زه بشر ملوفا د هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پرېږدم. پیغام په دغه حق دی محترمو، زموږ په دغه هلمند ولایت او په دغه د باباجي په سیمه کې غله ډېر زیات دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کوو چې دغه غله د غلو مخه ونیسي، ځکه چې د شپې د خلکو د کورو څخه غوایي، پسونه او موټرګاټان وځي او په هر سړک باندې د خلکو څخه موټرګاټان او پیسې اخیستي. پر هغو خو د چا خوا نه بدېږي، خو پر دغه سربېره بیا ډېر کسانان دي چې ویشتل سوي دي، بعضې ټپیان دي او بعضې شهیدان سوي دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو دغه غله ژر تر ژره ونیسي او یا معلومات وکړي چې دا څوک دي او څنګه خلک دي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دلته چې کله په دغه کې څه ورته انډیا کې دغه کوم میچ افغانستان وګټي د پاکستان پر وړاندې، پاکستان څخه دغه بازی وګټله، نو دلته په ډیرو ولایاتو کې ګڼ شمیر کسان راوتلي وو چې دغه نمانځنه کوله. خو په خصوصا په هلمند او کندهار کې چې راووتل هغه هم د سختو ننګونو سره مخ شوله، او بیا هم بالخصوص په ګرمسیل ولسوالۍ کې داسې ولسوالۍ او اطرافو سیمو کې ځینو خلکو چې دغه د کرکټ بریا یو د افغانستان د ملي بیرغ دغه به پکښې وي، د ټلیفون پر وضعیت، پر واټساپ پر وضعیت به یښی وو، نو ځینو کسانو بس داسې خلک بې بیوله په هذا بول د وخت هم دا کیسه شروع پر ملي بیرغ به خلک بیوله پر وضعیت ستاولې، پر وضعیت تېر شدي تاول داسې کړي دي. نو بیا هم د پاکستان سره چې دغه بازی وګټ، نو ډېر کسان داسې بس په غوسه دي، د ملکي وګړي بیا ځای شکنجې ورکوي، اولته وی ټکوي او بیا چې خلک ورسې درې څلور ورځې به هلته به په ولسوالۍ کې رقم رقم اعمال ورسره کېږي. نو دغه زموږ غږ دي تر مسؤولینو ورسوي.
ستاسې پیغام
ستاسی نظر.
ازادي راډیو تخپل پیغامونه راوستوي. موږ به په بیلابیل خبرونو کې درته خبرو کوو. د دې خبرونې دویم نیمایي د ازادي راډیو اونیز خبرونې تاندې څنګه ته جلا شوې ده. خو وړاندې لدې چې دویم نیمایي ته ورشو او تاندې څنګه اونیز خبرونه واوري، په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. زول بیا به هم ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې د بې اسناد افغان کډوالو د وستو پر مهال د هغو ماشومانو او کورنۍ خوندیتوب ته پام وکړي چې له امنیتي پلوه تر ګواښ لاندې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د مهاجرت نړیوال سازمان او یونیسف په یو ګډ اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړې لیکلي، دوی د اغېزمنو ماشومانو او هغو کورنیو لپاره چې د خوندیتوب په لټه کې وو ژور اندېښنه لري او تر خوا یې له پاکستانه د دوی د وستو د احتمالي پایلو په اړه هم اندېښمن دي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د کډوالو هر ډول ستنېدنه باید داوطلبانه وي او په خوندي منظم او داسې ډول وشي چې د هغوی حقونو ته پکې بشپړ درناوی وي. لبل غاړې د میبولي خبریالانو ټولنه وایي په پاکستان کې نږدې 200 افغان خبریالانو ته له دې هېواده د شړلو ګواښ شوی. د دې ټولنې په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خبره کړې، دا خبریالان ویلي دي چې دا خبریالان د پاکستاني پولیسو لخوا د ځورونې، وهلو، خپل سری نیولو او د کورونو د مالکانو لخوا له کوره د وستو سره مخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا وایي له هغې بسپنې څخه چې د هرات د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره یې غوښتي وایي یوازې په سلو کې شپږ ویشي ترلاسه کړې ده. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي دي چې د ژمي په درشال کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره څه باندې 93 میلیون ډالره بسپنه غوښتي ده. د کونړ جلال آباد په لویه لار د نورګر ولسوالۍ اړوند سیمه کې پرون د یوې ټرافیکي پیښې په پایله کې درې تنه مړه شوي او اووه نور ټپیان دي. په کونړ کې د طالبانو د امنیه قمندانې ویان فریدالله دهقان ازادي راډیو ته ویلي چې ټپیان یې روغتون ته رسولي او ډاکټرانو یې روغتیایي حالت ښودلی. سیمه کې خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې یو سراچه موټر د طالبانو له رینجر موټر سره ټکر کړی او په پایله کې دا مرګ ژوبلا وختي. ملګرو ملتونو د غزې په تړانګ او لویدیځه غاړه کې له 2.1 میلیون فلسطینانو سره د مرستې لپاره د 1.2 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې د غزې ټول اوسیدونکي او د اردن سیند د لویدیځې غاړې 1500 اوسیدونکي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. حسام لژمانی سره سم تاندې څنګه اونیز خبرونه خبريږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
وګوریدونکو ته نه څنګه تستړی مشي په روانه خبرونه کې پردی غږی ګوچ ځوانان ولې لزان سره به احتیاطی کوي، داسې به احتیاطی چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
مغه صدر ونی وو زبات شوم کینی مړو
ته دینه شتاب راوړی بل غټه زولای دیم تاب راوړم دا ټول دوی ځان سره ځنم کی
هغه کول شي ورزش وکي لوبي وکي هغه برخه کې دوی کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټر غلبی او لانورو سره سیالي کوي، امکان شته چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبو یز د نوی خود سندونو او بندونو ډیرو وبو ته ورغړيږي، سکروټی پلاس کې نیسی، څلور یا پنځه سیګریټه په یو وخت کوي، جنگونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځانورو ته ښه او غیرتي وخی. خو د ځوانانو دغه بی احتیاطي ډیر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځوانۍ کې هم دغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی وو.
یو وخت په یو خوبو ولم بیدم نو ما په دماغو درد شو، د هغه نه مو تقریبا درې میاشتې درې نیمې میاشتې ما بیماری تیر کړه. به مې ډاکټر سره چې مشوره وکړه هغه وی چې په راتلونکي کې داسې ونه کې دا د اعصابو ځنه نازکې رښتې دي چې په دې وخت کې هغه پلشکي یا انسان هغه صحیح کامل شعور لمنځه ځي. بیا یو وخت کې موږ ملګري یو پروګرام کولو چې لاړ شو مایان ونسو، نو شینکی ورته په کوزي پښتونخوا کې په هغه کې یو ډنډ وو چې دا ډند ډیر داسې اوبه یا رامې ښکاري دي اندازه یې نه لګېده، خو دې ته مونږ یو بم واچول مایان چې اور اجک شول، پکې دې بم سره بې اوشه شول. نو په دې وخت کې ما د هغه ته ورټوپ کړو، دلته چې ما ورټوپ کړو تقریبا زه درې درې نیم متره څلور متره لاندې ډوب شوم، خو بیا هم ځمکې ته ونه رسېدم. هغه دا وایي چې ما سره ملګري ډېر وو، یو څو کسان راټاپ کړو، یو مې چې ونیو هغه مې ډوب کړو، بل مې چې ونیو هم ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و، هغه خپل هغه راواچولو صدر واچولو چې زه هغه صدر ونیو زه بچ شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپلې ځوانۍ دوره د لیونتوب دوره بولي، خو باوري دی چې د پوهې له ډېرېدو وروسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې داسې و چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک دې داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کارونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوه، یو لیونتوب حالات و هلته. اوس شکر دی زموږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسېدلې، پوهه رسېدلې ده، اوس خلک پوه دي انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوې، خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسېدونکی احمدین آزاد د یو ځوان کیسه راته کوي چې د شرط د ګټلو په خاطر خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
یو هلک زموږ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې عسکر و، خپل منځ کې شرط یې لګولی و چې زه د سیند نه غاړې تېرېږم او بس ما له یو پیټه یا دوه پیټې مرمۍ چا خپل منځ کې شرط لګولی و دا غراکې مالا. نو دې مې صداله نور هم قبول کړی وای زه صحیح دی. نو هلک هم تکړه ځوان و، دا چې د سیند ته ایسه ورکته شوې د هغې اوبه هم ډېرې یخې دي، دا چې د منځ ته رسېدلی سه لاسونه او د خپې کار پرېښې ده بېخي یخ شوی. نو د نورس فکر کړی چې داسې ټوقې کوي موږ سره دی چې تر څو خبرې ده چې رښتیا هلک داسې هغه اوبه وړلی نو ایسته دی پسې ورغلی و هلک یې بېخي سه ورک کړلی اوبه.
دا کندهار اوسېدونکی قدرت الله غفرزی د خپل یو ملګري کیسه راته کوي چې په دفتر کې له بل همکار سره جنګ و او غوښتل یې له مختلفو لارو خپل همکار وویروي.
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکوونکي هم دي، پر ما زما معمولي خبره باندې سره جنګ شو. په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرېږو، د باندې سلا خبر سره معلومه کړو، پر ما زما معمولي خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتي ښکاره کوي چې زه دا کار کولی زم تازه مثلا وهله یم سمد اته اختار یم ورکشاپ کوم تر ښکاره کړه پنځه مو ښکاره کړه تر جنګ سره ورته ته چاتوګان سره ورسېدل. خو بیا بیرته دا خبره پادس ولا بیا نور خلک سره خلاص کړه ځوانان دا دي په دې معنی چې دی ځان غیرتی کړه کې عمل انسان ته بل ځوان چې زړه غیرتی یم زه هر څه کولای شم.
دا کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي. خدا چې په افغاني ټولنه کې په دې خاطر مناسب زمینی نشته، دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کیږي.
دا ډول شرطونه او یا هم دا ډول بهتیاتی خلاره دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیق کول لپاره نه دي. موږ مطلب لرو چې یو غیرت سره سل بی غیرتی دي. هغه حال چې مثلا کچیر ته موږ یو غیرت باید دي چې څه موږ ولېږي زندان ته، موږ دا چې موږ د فامیل نوم خدشدار کیدای شي او موږ چې څه سرپرستی لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل او یا هم د خپلوانو، موږ دا چې هغه به سرپرسته کیدای شي.
د پکتیا اوسیدونکو عبدالله تړه وایي هغه ځوانان چې بی احتیاطي کوي له ځان سره ظلم کوي.
اکثر ځوانان لکه ډرایوري کې ډیر تیز دي او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتې وایي سو یا ذهن بل خواسي نو ټکر وکړي. دا دوی ځان سره بی احتیاطي ده. داسې لامبو کې مثال در واخله، دغه سیب نشو باره کې در واخله ورو جنا سره کېني زه داسې نشه کوم، زه داسې نشه کوم ته دې نشه تاب راوړي بل غټه زوړې دیم تاب راوړم. دا ټول دوی ځان سره زیاتای ده یو ظلم کوي ځان سره. نو باید ځان سره احتیاط وکړي که لامبو کې که ډرایوري کې که په نشه کې یا داسې ځوان نورې ډېرې چارې دي فرض کې باید ځان سره احتیاط وکړي ځکه ځان ساتنه هم فرض دی. ځان خوښ شي د زندگی باید په دومره کم ارزښت باندې سړی لاس ورنه کی.
په مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
اروا پوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډیر پام نه وي ورته شوی، په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي. دا ځوانان غواړي نورو ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي، خو آیا د لاس پرې کول، اور په لاس کې نیول، تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي؟ د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي؟ په دې اړه مو له ارواپوه زیول حق شم سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې ولې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي.
زبد د کوچنیوالی زینو مرحله ته اشاره وکم. کوچنیوالی کې چې کله محرومیت ډیر شوی وي، کوچنیوالی کې چې په چاپیریال کې څوک نه منل شوی، د هغه شخصیت نه منل شوی، غوښتنه نه منل شوی، د هغه فکر سم نه ګڼل شوی او هغه ته پام نه شوی، د چې کله رلویږي هغه مخکینی سرکوبګری ټولې په دې کې سر راوباسي او د اړباسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب غریب وي، تر څو د نور دنته متوجه کړي، د په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼل، د دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کیږم په ټولنه کې. پورته ځای نه ځان را خوشې کړه، د خطر نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بېرته راکښته کېدل ممکن نه وي. ډېرو خطرناکو اوبو ته ورشه، د اور منځ ته ورشه، سکروټ راواخله. ما یو څوک لیدلی دی چې ایشیدلي غوړي راخلي په خپل لاس کې. ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقا د یو ډول نه منلتیا د کوچنیوالی په دوره کې څرګندوی کوي. رواني اړخه دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی. اوس دوی فکر کوي، یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره، چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي، په هغو کارونو یې راوړوي چې هغوی نشي کولی، مقابل لوري نشي کولی، هغوی ورته پاتې راځي. دوی مجبوریږي چې بیا دا کارونه وکړي. او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه، له روحي اړخه، له فزیکي اړخه، له جسمي اړخه ستونزو سره مخ کیږي. او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کیږي د ټولنپوهنې له نظره، چې دا د ټولنې د عادي روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغو ژورو کندو ته ورکته کیږم او خپل اتلولي درته ښیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی. ولې دا کومه ګټه نه ده، ځکه د کار وم شم کولی، زه کوم لاسترونه نه لرم کوم. ولې ماته داسې ښکارېږي چې دا کار کوم، زه اتل ګڼل کیږم، ځکه تاسو ممنی.
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده، او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي. خو دا چې دلته مناسبې زمینې نشته، ځوانان دغسې کارونه کوي. فکر کوي مناسب بدلونه څه دي؟
مناسب بدلونه اصلا د ټولنې عرف او خپل ټولنې تعینوي. مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډېروي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادل پکې ډېروي، هغوی لپاره ذهني زمینه ډېره مهمه دي. کنه هغوی کولی شي ډېر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډېر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډېر عجیب عجیب نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې دوی انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبې وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخ ډېر سرکوب شوي وي، هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبې وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډېر اتل ووسی. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ، په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونو سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بیرته بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي. دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کیږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنې ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کړي، دلته افکار مدیریت کړي، دلته ټولنیز اقلانیت باید مدیریت شي، چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونی کوي، څنګه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني. دلته ولې نور روشونه باید موجود نه وي؟ د په ځای باندې شهرت یو ډیر ښه بدیل دی. یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه 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 کارونه کوي، مثلا فلانی فلانی چې ما خلک وپیژني. ولې تاسو د دې لپاره سالم لارې نه پرېږدئ؟ ټولنې مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپیریال، لکه لور نور چاپیریالونه، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، جوړښت منځته راوړي، چې هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې، مفید ځای کې، د هغه لپاره مصرف شي، د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي. یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته. دی څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال تکري لاس پرې کوي او وینه تریزي، دا غیرت نه دی؟
ګوري، یو مسله دا ده چې موږ یو څه زده کړي ورسوو یو بل ته، سمه ده؟ دا مثلا موږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو، د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده، ولې دا لومړنی د حل لاره نه ده، یا اساسی د حل لاره نه ده، ځکه موږ هغه بنسټیز مشکلات لرو. نور دا منز کې د حل لاره هوا کې ولاړه د حل لاره ده، له بنیاد نه ده. له بنیاد مثلا دا ده چې باور د خلکو بدل شي. هغه پوها یو عنصر ده، دغه لپاره موږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح د اسمپشن وی ورته. اسمپشن پیشفرض، مخکنی هغه شان چې موږ سم ګڼلی دي، هغه څه دي، یعنی هغه باورونه زموږ د ژوند پرابطه. موږ مثلا اتلولي څنګه وپیدلو چې اتلولي دغه ته وایي چې موږ تعریفو، هغه باور تر توته سوال لاندې نه ولی نوې تعریف د دې باور ځای نشي نیولی. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ؟ په هغه مخکنی اتلولي واقع کیږي. زمونږ لوی سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي، په خرافاتو باندې اتلولي بولي خپله. کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولي په دې شیانو کې ګورئ، د ځوانانو نه ځوانانو څنګه ولې توقع ولرو چې موږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولي او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی تعریف کړي؟ نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهي، نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړي. دا باور دی، دا پوهه نه ده. ټول پوهیږي چې مثلا د ځان زخمی کول غیرت نه دی، زه فکر کوم ډیر پویږي د باور دی استن دا احساس دی وړول د دې بل ډول پکار دی دیمه ډول پکار دی په هغه کېدل شي یو انصر دی دغه مجموعه انصرونه ولی تر ټولو ډیر مهم رول بیا هم وایم مهم بنسټونه په دې کې لري چې زمونږ ذهني فرضیه د ژوند پرابته باندې بدلی کی ژوند د انسان حیات انسان په خپل معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ وي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
دا ورسته پاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیې لپاره ضروري ګڼل کیږي ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ونه وهي یا لرګی له ځان سره ونه ګرځوي د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یوه معمولي خبره ده په کابل کې د نجونو د یوې لیسې زده کوونکي ملیحا وایي ډېر وخت په ښوونځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده
ځینې ښوونکي سته چې شاګردان تحقیروي او هغوی ته بدې خبرې کوي او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي کله چې زه هم کومه سا بدې خبرې راته کړي فکر مې درسوته نه وي او لومې نه غواړي چې درس وایم او دا چې دوامد لامل کېږي چې استادانو په منځ کې یعنې ضد رامنځته کېږي چې وایي دا استاد ما سره بده ردیه کوي زه له دې درس نه وایم او همدا شاګردان هم د درس نه زړه توی کېږي او هم ښوونکي هره ورځ به همدا وضعیت چې شاګردان تحقیق کوي او هغوی ته بدې خبرې وکړي تر هغو چې هغوی
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل له ښوونځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي ډیر خو لا دومره ترې زړه تورې شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي د کابل اوسیدونکي نقیب الله د خپلې ټولګیوال په اړه وایي چې هره ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو هغه په ځمکه ولوېد سر یې مات شو بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي
نو معاون صاحب راونیولم د مکتب په ویلی کې غټ ویلی و چې د غونډ صنفونو شدارې چې دي نو ټول همغه ویلی ته نښکاره کېده هلته یې رانه بوټان وویست او دوه انضباطان وو هغې مې خپې ونیول او ډېر راته غټې لختې ونیولې په دې خپو خپو یې ووهلم په دې لختو باندې چې بیا ودرېدی نه شوم خپو مې ډېر زیات سوی کوو خو نو دې حالت ته مې ډېر زیات قار هم راغلی و چې ما خو ورسره دومره کار هم نه لرلو خو چې کله د مکتب نه بیرون را ووتلو نو هغېزې کې مې بیا ورسره یو وار بیا هم جنګ وکړو هغې راته ویلې چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته نو د ماغې له ویرې نه چې ما مالی چې وخي امیر صاحب مې وخي معاون صاحب مې وخي د ماغې د ویرې نه او بل ټولو د مکتب چې دا کوم تر دولسم پورې مکتب و دې ټولو ولیدلم نو هر وخت کنه د هلکانو به م راته ویلې چې ولې ووهلې ولې ووهلې داسې یو پیغور غوندې راته جوړ شو نو بیخي د مکتب نه نه زړه تورې شوم بیا مې مکتب پرېښود
که چیرې دا پیښه نه وای شوې بیا خو د مکتب نه پرېښوده
که پیښه شوې هم وی څه پروای نه کوله خو که چېرته یې په همغه اداره کې والی وی او د ټول مکتب نه وی لیدلی بیا مې هېڅ کله هم مکتب نه پرېښودو ځکه چې مکتب سره ما ډېره علاقه درلودله او بل اول نمره م ومه د خپل صنف کې خو بیا م نو چې زه دا ټول مکتب د اول صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې خلکو ټول ولیدلم نو په دې خاطر باندې مې دېنه زړه تور شو ځکه چې هر یو به راته داسې کتل چې ما
یوازې په ښوونځیو کې نه په جوماتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درېغه وهل کېږي مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري د خپلې یوه استاد کیسه راته کوي چې د خپلې یوه زده کوونکي ملایې تغمې تغمې کړې وه
یو شاگرد ویلی و دغه په شا سې ما وکتل دوه جمعې پس هم دغه په شا کې تغمې وې بیا یې دغه پلار راغی د استاد سره یې جنګ وکړ بیا زه پرې خبر شوم پیغوره اګر کې ما د استاد ملا وتړله ځکه چې د ما د مدرسې استاد راله غاړم خو زه په دې باندې خجالت وم هسې یاره د ماشوم خو ډېر سخت ویلی چټیکه سوی ده بیا اوس دغه استاد سره زه بېخي لخت نه پرېږدم د نورو استادانو سره یې نو که مثلا په اسلام کې وهل ستا یا عقلا موږ وایې سې وهل ستا د دې مطلب دا نه ده چې ته یو شاګرد زده کوونکی دومره ووایه سې هغه بېخي نه د انسانیت غوښتنه دومره وهلي دا وهل په اسلام کې خو یو واره نشته بلکې بېخي په انسانیت کې هم نشته داسې وهل
مولوی بسم الله وایي زده کوونکي دومره هم باید ونه وهل شي چې له درس او ښوونځي زړه تور شي بلکې پر نورو مناسبو بدیلونو د فکر وشي چې زده کوونکي درس ته متوجه کړي
مثلا مشر زوی می پاول کال مکتب ته لار نه ما و نه وای تر اخره پله دته می تشویق او سی ابل دته می روپی ورک ول دنه می ته ډیر ناز ورکاو هغه خپل دته مجبور سی هغه داس ویل دی ما یو ملګری ده رما تر ته چې ما زمن درس نه وای دته خدای پاک الحمدلله واس ورکای ده ما ورته ویل چې زوی د زکه درس نه وای سی ته الحمدلله روپی هم لري پیسې مرکه پکور کې هم کساته او ته ستړې مشمان د مختفه ورل ته رس خپل لار ته واچو د سی کار باندې وک چې هغه مثلا دای مثلا لته لو کار بار کې ما ورته ویل چې مونږ تیرس په موټر کې کېنو د موټروان سره کې دینار کا هغه په تکلیف باندې پوسی او ورته وایې چې کته داس نه به د خپل کارونه در باندې کوم دا طریقې هم د کوم مثلا په دې باندې نشي نور طریقې هم لري
سمي ولا چې خپل هم خون کې دی وایي ډیرای خون کې فکر کوي کز د کون کې وه هی درس ته به متوجه کړي خدا سي په هم ډیر شوي چې د خون کو د وهلو لواجز د کون کې ای به شوي دي
اغه له کدی وس پنی خدکش باندې وارو کی او یاد غسی وار پیو کینو غی پستر کی ولوگیږي یا مطلب سترګ چیرې سوی داسې مولې دلی دی یا نور جه کسل مشکل ترې پیخیږي به والدین راځي لغه سره مشکل کدا سی والدین وسی اغه سناس علم او دانی شپو لري نو اغه بیا کوي سی اغه مسله حل کی او باز کسان سی اغه بیخی یو لوی معضلات ر جوړ سی او مشکلات ر جوړ سی او سبب دی کیږي سی اختلافات مابین کرا سی تر سرندولې خبر ورسیږي
معلم سمی الله په دی باور دی کچیر یو زدکون کې ډیره شوخی کوي یا درس نه وای دا دې پرځای چې د ټولو په مخ کې توهین یو وهل شي خدای چې یوازې له هغه سره خبرې وشي او ترې وپوښتل شي چې ولې داسې کوي
کو چیرته د خلکو تر مخ نه تنهای را وغواړه سي څو وجه ده څه علت ده چې ته داسې چلند کوي سي هغه درس خلالوي او یا د سم په هغه ماحول خرابوي نو ښه خبردار چې هغه سره خبرې وشي او څومره سي د ته نصیحت او هغه خبرې فایده رسي وهل محل په ټول عمر باندې فایده نه رسي د کنن سبا خو په مقابل کې درته دریږي مګولی درس یعنی بالکل مشت ګریوان سلو استاد سره که چیرته یو ماشوم به خسر شو خو نور طریقې هم لري چې نصیحت ورته کې دي د اسباب نه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته دشي پریشان یو درس نه وای تم بل ډیر طریقې دي نو کوي چې تی سم تر وړې تی ځان ته نصیحت ور سره کې خبري ور سره کې
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وای هر زده کوونکی چې خوانځي ته راځي باید لومړی سره تعهد ترې واخیستل شي چې د خوانځي وسایل او نور زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي
خوانځي کولای شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په خوانځي کې داخليږي په اول ورځ باندې ورنایسي او یو تعهد ترې واخیستل شي چې دغه کارونه باید په دې خوانځي کې ونه شي د خوانځي دغه قوانین دي او که چېرې هغه کارونه تکرار کړي نو کولای شي دوی ورته رسمي یو اخطار ورکړي او که دوی هم ځینې ځینې تکرار کړي بل هر کولای شي چې والدین روغ وړي او یا هم شاګرد بخیل مکتب نه وباسي سره یعنی دې پر ځای باندې چې موږ فزیکی خشونت کوو کولای شي استاد هم خپل شاګردان سره یو ډیر نږدې رابطه برقرار کړي او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه وسی ولدا مهربانۍ او صمیمیت باید دوم رضایت نه وي چې هغه شاګرد به ترې نه سوء استفاده وکړي نه ولاګه ترې نه واخلي په عین وخت کې کولای شي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموم را په برته درس نه لحاظ نه فشار هم راوړي ترڅو د دې شاګردانو نتایج د کار ډیر ښه وسی
ډاکټر پردیس وای په ډیرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپل ټولګیوالو یا د خوانځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې وهل شي باید نقدي جریمه شي
کیدای شي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي خصوصا په هغه مواردو کې چې یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مثلا د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابېږي پکې که یو شاګرد راولاړيږي مثلا د مکتب یو شیشه ورماتي د دې پر ځای باندې هغه شاګرد مونږ وهو باید د موال کې په تعهدنامه کې دالي کلسي اوسې د مکتب هر شي کې د شاګرد مات دغه توان به ورکړي والدین رو وختم سي هغه شیشه برته جوړه کړی سي او په دې توګه کې یو دوزنه د تکرار سي نو بل اخر والدین به هم د مسولیت واخلي خپل اولاد په دې او په هیڅ د مکتب عام د مکتب وسایل چې دي د موږ ټول موږ تاسو ټول دي او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو کچیر دا ماتي یورانی توان موږ خپل کور نه تر رسیږي
څو کاله مخکې د دوه ډیر شو هیوادونو په یو چړنه کې سرګند شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو باندې اغیزې کوي په دې چړنه کې چې ول زر زده کوونکو ګډون کړی وو خو دله په کوم هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډیر وي په هماغه کچه په ورسته ژوند کې زیرکتیا کموي چړنه دا هم خودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي په اعصابو کې فرق راولي او استعداد لمنځه وړي خو کده دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډیر ګټور تمامېدلی شي خو ګوریدونکو د یوې بلې تانې څانګې د پای شېبو ته را ورسېدو تر بیا مو په لاس پارم
مظلم یو یو اللہ خبر مظلم یو کیو اللہ خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پسل سلا خبر دے دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا خدائے دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا درد لے نا شم دعا دعا درد زما دس نصیب کو خدایا زما دس نصیب کو خدایا ہم زولے گلش گلش میں زغٹے گھٹے وہ رندے وہم وہم پڑا جان ماں تندے وہم وہم پر جڑا جان خلق کرم نیم یم ل جانا جانا نا جدا شو
وطن بادا بادا را رسیگا
ملنگے ملنگے کچھ کول باو اخلم ملنگے ملنگے کچھ کول باو اخلم سود جانا جانا دیدن ونا ونکڑم نا راجا زلگے میں سو دنیا موڑ دے دلگے میں سوڑ سوڑ لے دنیا موڑ دے دھرمی نہ چھوڑ دے نہ چھوڑ دے پا ہجران ہجران دل شوے